مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زګل ایاز او عبدالحی کاکړ د طاهر کلی وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې د خبرو پونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ برخه ده. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ نه و.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې د ال تشیع پر یوه امام بارګا په ځانمرګ برید کې یوولس کسان وژل شوي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې د خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبري سوي خبره سوي غړه اعلان کړي. له باراک اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگتن کې خبر اعلان تول د طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر مړینې خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسولی.
دیوای مخ تروسه پر دې پونه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې لپاره ټول عمل ودرید. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی. خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
لاس پینې مانی په خبره سوي اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني وزیر اعظم امریکا یو لسمشر ټول هیواد هغه ټول اقدامات کوي چې د حقاني شبکې په ګډون وسوال طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي. د امریکا لومړی میرمنې میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 20 میلیون ډالر مرسته ژمنه کړې ده. نوموړي 13 ورځې دا پیسې به له 12 څخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونو او پاکستاني نجونو ته د روزنو سکالرشپونو پر کول کې مرسته وکړي چې هغوی خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو، استادانو او کاروباریانو بل نسل ایجاد کړي. دیول پاکستاني نجونه د دوی نجونه دي. د دې وینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغې لور مریم نواز هم موجود ول. د نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د امریکا لومړی میرمن هڅې ستاینه وکړه. دی وویل تر هغو به په آرام نه کښېني چې هغه مور باوري وي چې لور به یې له دې ښه ژوند ولري. په بلوچستان کې د ال تشیع پر یوې امام بارګا په ځانمرګ برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیویز ځواک یو چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشال ډو ټول بریدګر بورکا په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امام بارګا کې دننه هغه مهال چاودن وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. دی زیاتوي په برید کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسوالي ډلې 15 غړي لاهور ته رسولې دي. د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال ریډیو ته وویل دا مشکوک وسوال بیګا لاهور ته ورسول شو او دا چې دوی له 15 څلوېښت څخه د زیات ال تشید کسانو په وژنه کې ککړ دي. د زیاته کړه دوی په روان کال کې هم د بریدونو پلان درلود. اشرف زیاته کړه چې نیول شوي کسان هارون بټي، احمد یار، غلام مصطفی، طارق نواز، دلو او ایاز احمد نومیشي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي یې په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال ایډو سره د خبر پر مهال د عوام نیشنل ګوند هغه تور رد کړي چې ګواکې طریق انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړي دي، غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
سوره جمعه کې حساب کمیشن د عوامي نیشنل ګوند پر سنیټری ستاره یا ستور پوری کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې و. خو د پېښور های کورټ حساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوت دي ستاره یا نه نسی. د روس بارونی چار وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نننوی خبرو کې د ترکی او سعودي عرب بارونی چار وزیران هم ګډون کوي. دا خبرې په داسې محل کې چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگتن ویل اسد ته په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوښ نه سو. دا سفر تر هغې درې اونۍ وروسته وسو چې روس په شام کې هوایي بریدونه پیل کړ. تېر ماښام روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال پر ضد جګړې ته ژمن وي نو دوی ورسره خبرو ته تیار دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو تنقید کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د بشار الاسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پر چک جمهوریت تنقید کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وستلو یې تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورزخ واخلي. زید راد الحسن تیر مازیګر په یو بیان کې ویل باوري رپورټونه ښیي چې په چک جمهوریت کې د کډوالو د بشري حقوقو منظمه سرغړونه کېږي. په بیان کې د کډوالو ساتلو ځینو ځایونو لکه د پراګ په شمال کې د بیلایوزوا په نوم د یو ځای حواله ورکسوه. د وویل ان د چک جمهوریت انصاف وزیر رابرټ پلیکان ویلي چې د کډوالو ساتلو د ځای له زندان هم بدتر دی. چک جمهوریت د اروپای ټولنې د هغه وړاندیز مخالفت کړی چې تر مخه به کډوال په یو خاص تناسب په 28 وړو هیوادونو ویشل کیږي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستي یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډل لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو څلور لوبو کې دوه افغانستان او دوه زمبابې ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې تېره ورځ په څلور رمه سیالي کې زمبابې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. زمبابې په لومړي بیټنګ کې افغانستان ته د 115 منډو هدف ورکړ. د افغانستان لخوا محمد شهزاد په 80 منډو کولو د خپلې لوبډلې بریا یقیني کړه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دی خبرو ته اکینی. په بلوچستان کې پر امام بارگا په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل شوي دي. باړې ته ستانه شوي کډوال وای غیر معیاري خواړه ورکول کیږي.
نیم وړه ته وبوسو نیمه بوره ته وبوسو په نیمو کې شګي وي د خوراک نیوي د مجبورۍ خورو.
په کورما ایجنسی کې بیروزګاره رونځوانانو ته د درنو ماشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړل شوې.
کدا ټریننګ مو په خپلې خرچه باندې کولای نو دې باندې دوه تین لک خرچه راتلا.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د 1978 لسیزې د جمهوریت بحالی په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مبارزې ته کتنه کړې.
په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وا دغه جلوس درې نارې وخلی.
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال رادیو سره سره. مشال اړیدو تاسو غوږی درنو ودونکو د امریکا او پاکستان مشالانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولس مشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په سفر دی چې هلته له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمن ساروان نور معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي، خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2016 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي، بلکې په 2016 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
درنو اوریدونکو، د اسمان سربان په راپورټ کې مو واورېدل چې نواز شریف او اوباما سلا شوي چې د افغانستان سولې بهیر به پر مخ یوړي، خو افغان حکومت دریځ لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وشي. پر دې موضوع په امیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړي او له دې پوښتلي چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا شي.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس صاحب جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله همغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغې ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې د دواړو سره ګډ کار کوي. تر اوسه پورې
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاري چې امریکا به د قانې کړی وي چې لدغه دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی، لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي.
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامي اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه اقدام دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې په پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې تر څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د شنون کې حکمت الله اعظمي و چې د امریکا ته د میاں محمد نواز شریف د سفر او بیا د اوباما سرګدونو په اړه مشاله لري سره ځانګړې مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې بیا پاتې کیږو. بیګا له واشنگټن په خبر شوی ګډ اعلامیه کې راغلی نواز شریف هوډ وخود چې د لشکری طیبه ډلې په ګډون با د نورو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو خکولو هڅه به هم کوي. تفصیل ریاض مساخل راکوي.
د زیارت پر ورځ واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې موثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پورم نه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحاله کول ضروری دی. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایی صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا ترهګر ټاکل شوي دي او دا د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اویل چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس ده، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرله چې د دې یو ملاقات په وجه به اوباما ووایي چې هندوستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و. هندوستان سره چې هر څه وي هغه به ځان لوي. کېدای شي روستو امریکا هندوستان ته ووایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مه خرابوئ، ځکه چې د پاکستان پوځ ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضرب اعظم د کامیابۍ دپاره ضروری ده چې د پاکستان پوځ توجه د هغې نه اخوا نه شي.
دو اړخیزه ملاقات کې د داعش وسلوالې ډلې په حواله هم خبرې وشوې او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګند کو چې پاکستان به داعش وسلواله ډله په خپله خاوره آبادېدو ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو دونکو زو کوټه ته په بلوچستان کې د لیتشی پر یوی امام بارګا په ځانمرګ برید کې یولس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوی ځواک یو چارواکی نن سهار مشال لیتو ویل بریدګر برقه په سر وه او تیر ماښام یې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو مونځ کاوه. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومتري په واټن پروت دی پکې دا ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګولزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمېر یوولس ته رسېدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امام باړی کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امام باړی ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګولزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګولزای زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبې حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولی. نوموړي تیر مازدیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشتل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل اخستو لپاره کاروي. زالان یوسفزی له پرویز خټک پوښتنه کړي چې په احتساب کمیشن کې د مداخلي تورونو په اړه سوای.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانی دی هغه پکې نمائندګي وا متفقہ ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دغه په سلام مشوره باندې شوی دی نو زه حیران یم چې هر څه په خپله کړی دي. اختیارات ورته پته ده، هغې قانون پته ده چې هغې کې اختیار چا نشته. ڈی جی با اختیار دی، کمیشن با اختیار دی، مونږ انٹرفیئرنس نشته. دوی صرف عوام دھوکے دے پارا غلائے کڑی دے غلا پٹونے دے پارا نن وے چدا سیاسی انتقام دے زیاما کدی صفا سوتری اس حکومت لاس نہ چے
کبدیڑا مراتو وچ پتیرو حکومتونو کے بڈیرو خلقو پار بون روپے بن کرپشن کڑے دے وے کہ زنی خلق وسم گرجی
اور جگہ کی ہما سے کار نشتا دے چا خلاف اگیتا ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتي راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکړي هغوی به پرې اکشن اخلي. مسله دې ملک دا ده چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او دمون قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګوي چې دا غل دی او دا غل دی، لیکن اس حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره ستاسو خپل کوم وزیر چې نیولی شوی دی هغه هم په تاسو باندې الزام لګوي چې تاسو
سیاسي افسوس دا دی څوک نیولی کې ګوره که دا احتساب په کې موږ مداخلت وي نو ما یو وزیر دی هغه په جیل کې دی هغه هغې نه پولیټیکل جوړ کړو زمونږ ایم پی اے دے دغه والد سے پکې گرفتار شو نو کدا دے ما پکې اختیار ونه څنګه به موږ خپل خلک خرابول نو دا دے ټول دے پاره دے کغه دے وخت حکومت کې مسو کې هغه خلاف مې احتساب کیږي او کوم مخکم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی پر سټکو چې مشال اډیو سره ځانګړي مرکه کوله. په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د احتساب په نوم دوی زورول کیږي او ورسره تیری کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي او د درغلۍ په تور یې یو شمیر سیاستوالان هم نیولي دي. ریاض موساخیل نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاز په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی و کوم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانې کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان
accountability was nan ba operatives kat khala investigation ke dabte sikam de nan ba chief au yana de hukumat ke no sikam che khala de tor ko rekadyo che de agar ministeran de chief au aha corrupt ki au mug corruption to waja de industry
humdaras people gun hum pa neb de janibdare tor lagawi au wai che de ki hukumran de dale da para yo rang au mukhalif de dale da para bal rang kanun de. mashal radio sara khabaro ki the people's gun the central executive کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یمن شاه ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي که په هغه باندې جرم ثابت شي نو هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر راشین ول نشي به په هغه باندې روسته کې شنو نو موږ وایو چې ډاکټر راشین دې مونږ نشي خو حساب دار دې مونږ نشي یمن شاه دې د خپل د مشرب په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم 15 کاله حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجیز کارونو په حقله د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو ته به په خپله اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نون په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زموږ د یو وزیر رانه مشهود په ضد هم پلټنې روانې دي نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب عالمگیر او اسما عالمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړه کړی ده. د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درکو د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر په دویمه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړی دی. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخوزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي چې نو تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14مه نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلي حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخوندزاده چټان وایي
په 16 تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي دي چې موږ به حقوق ریلی کوو د اسلام آباد ډی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دې نظام د خاتمه ټیم راغلی دی.
د نومبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلي سیمو د عوامي نېشنل ون یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرټر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کوم ډی چوک کې چې منګه د بل په حمایت کې کوم ریلی کوو هغه کې ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې په ګوزره خلک باندې قبایلي سیمو نه خامخا روزي پروګرامونه زموږ هم روان دي چې زمونږه قبایلي خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او دا نړۍ اوخه نړۍ ثابته کی چې موږ نه دا تور قانون دا د اف سی آر زموږ نه لري کوي او موږ چې دنه په مین سټریم کې راولای موږ په دې صبح کې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 9مه نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی وو خو اوس پاټا سیاسي اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 1.5مه نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سور اعلانې په پیښور کې قبایلی جرګه رابللې شي او د نومبر په 2مه نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذ وای غازی ګلاب جمال با د قومي اسمبلی سپیکر سوکیتا نوموي. دا خبر د پارلیمان غړي حاجی شاجګل افریدي تیر ماښام مشال ریډیو ته وکړه. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړي او له دې پوښتلي چې آیا د قبایلی سیمو ټول استاذ سلا شوي او کنه.
نن بالکل زمونږ میټینګ وشو. په دغه میټینګ کې یو څه سلام مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه ویلی او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال صاحب کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا نو آیا د دوی د پاره د سپیکر شپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوټیانې روانې چوټیانو نه بعد موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو هغو ته به موږ دا ریکوېسټ کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عهده ورکړئ په اسلام آباد کې او بیا سپیکر شپ عهده چې غیر جانبدار شي نو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم هغه وي عوامو ته د میسج او بیا قبایلو ته چې یو عهده ورته میلاو شي انشاءالله.
حاجی شاجګل افریدی چې مشال اډیو سره ځانګړي مرکه کوله. نرنودونکو د خبر پختونخوا بلدیات وزیر عنایت الله وای بلدیاتی حکومتونو ته صدا پاسه 144 ارب روپی بیل کړی دی چې پکې به 240 ارب روپی د پرمختیاي کارون لپاره وي. نو مونږ تیر ورځ په خبر کې تر خبري غونډې وروسته مشال اډیو ته ویل بلدیاتی حکومتونو کار اپیل کړی دی. نور تفصیل د زلانی صوبزی پر رپورٹ کې ورو.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ځلي حکومتونو ته فند ورکول پیل کړی دي او ډیر زر به ځلي حکومتونه او ویلج کونسلې په خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ځلي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډ هم ریلیز کېدل شروع شوی دی. ان شاء الله تعالی لاغي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپی بزی په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نو موړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فند تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فند ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي، د ویلج کونسل ته ځي، او 8.5 ارب تحصیل کونسل تھا اور 8.5 ارب ضلع کونسل تھا دن علاوہ با 15 لاکھ روپئے ہر ولیج کونسل تھا راغی دفتر کرائے اور اسٹیشن پاورک لگے گی سالانہ.
صوبائی وزیر عنایت اللہ دا ہم وائی چې د فنڈونو تقسیم با د هرې سیمې د آبادی په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتی کونسلرانو په نوې بلدیاتی نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم په رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي. خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 40,000 ده او د دومره ډېرې شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. خو اوس وخت شوی دی د ماسپخین یوانیمه بجه. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بېګني خبرې خپره شوې ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 80 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. نوموړي 13 ورځې وویل دا پیسې به له 2 لسو څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونو او پاکستاني نجونو ته د روزنو سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوه امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواک یو چارواکي حمید خان بونګلزین انصار مشالې د ټول بریدګر ورکا په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولې دي. د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ته دا خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې اتصابي کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشالیډو سره خبرې کولې. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام په اړه خبرې کوي. نننۍ خبرې کې د ترکیې او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران به هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر په چک جمهوریت تنقید کړی چې کډوال په خراب او بې سته ډول نیسي او د جامو په ویستلو یې تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورڅخه اخلي. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یوورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تېرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زمبابوې ګټلې دي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال اړوند خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارویانو باندې لیکلې. دغه لړکی مشیر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړې چې پکې د خیبر پښتونخوا یو بااثره ښځه خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چاله واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او بااثره خلک په کرپشن اغلاغ تو کې ککړوي او د دې د خاتمې د پاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولې یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي، نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار ده چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولس ته د اعتراض موقع پاتې نه شي او ملک په بشپړه توګه د بدعنوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي، بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ذمہواري جوړیږي چې هندوستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندوستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هواره کړي، ځکه چې په دې کې د منطقې
منطقی امن او ترقی پټا دا دریه زیاتوی اوس دنیا بدل دا او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي نو په داسې صورتحال کې هندستان لپاره دی چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وای سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره پر اسلام آباد د اف 18 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. ملخوا هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایللې او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 18 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورځپاڼه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وایي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو اټومي هلو ځلو اندېښنې لري. ورځپاڼه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 18 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز څو زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس په دا اعلان د نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو له غواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسکر به په 2014 او 15500 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15500 عسکر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوز ښاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نیټورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلي وو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لري تاسو غوږی درنو ځنکو د قبایلی سیمو چارو دفتر په کورم کې 50 داسې ځوانانو ته د درنو مشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړي چې تعلیم یې پاتې شوی بو او دا مهال بیکارول. د سیمې اوسیدونکي وایي د کورمې ځوانانو ته پخوا هیڅ توجه نه به ورکړل شوي چې په کار وه. چارواکي وایي په بېلابېلو څانګو کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي. تارک اورغزی نور تفصیل سره.
په کورما کې د فاډا سیکرټریټ لخوا 50 هغو ځوانانو ته د غټې مشینري چل ورخودلو لپاره روزنه ورکړل شوه، کومو چې په نیمه کې تعلیم پرېښودلی دی او اوس بېروزګاره دي. فاډا سیکرټریټ د قبایلي سیمې د پرمختګ ګورمنټ او کمیونټي د پروګرام یو مشر حمید خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دا دویمه دوره وه چې په یاد برخه کې 50 نورو ځوانانو زده کړې ترلاسه کړې.
په یو ټریننګ باندې ډېره زیاته خرچه وکړله، د موږ اسلام آباد ته ولیکل، یو میاشت ما دغو ته ټریننګ ورکړلو، د فیسز ما دا کړلو، دغو هاسټل خرچې مې برداشت
کړل نو دا دومره خرچه بنیادی مقصد د غزه داخله کراشي او ځان له بایزت روزګار تلاشو کې نه کې د غلطو خلکو ملګری شي.
د دغه خبره د دین اوړاندې د برکور می دیش نور ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. عبدالباسط پونم یو ځوان وای چې ډېر خوشاله دي چې په یاد برخه کې زده کړه ترلاسه کړه.
نو دا ټریننګ موصل کو قزت زویم سوال ز مو په اس نه پېدو کنه نو دا ټریننګ مقام ته روکړه فاټا سیکریټن خصوصا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن نو مو ډېر شکر گزار یو او کدا ټریننګ مو پخپلې خرچه باندې کولای نو دې باندې 2-3 لک خرچه راتلا.
مل سید ابا چمکنی په نامه یو ځای مشر دا روزنه ډېره ګټوره بولی او وای چې له دې سره به ځوانان په اسانه بیلابیلو ادارو کې کار وکړي.
موجوده د نوي دور کوم د نوجوانانو دی د فاره دا کوم ټیکنالوژي ټریننګ دی ډېر بختار دی کدا په یوروپ کې دی کدا په خلیج کې وی کدا په پاکستان کې وی او ان شاء الله العزیز څه څومره نوجوانان دي څنګه ته روزګار ملو شي او الکی کې به امن وي.
بلخوا ملک زرغون شاه په نامه یو مشر مشال لډیو ته وویل ځوانان د یو قوم سرمایه ده خو له بده مرغه دلته کې ځوانانو ته هغه شان توجه نه دی ورکړل شوی.
کدا به ته کوم کار روزګار ملو شي مصرفیات ملو شي نه دا به مصروفي او کوم کار مصرفیات دي نه وي دا به نشيون کیږي چرشون به کیږي غل ډکوان به نه جوړیږي د دې لپاره په کور دي سجوکیشن
فاټو سیکریټریټ په تعاون د قبایلي سیمې پرمختګ د پروګرام لاندې ګورنمنټ او کمیونټي دا پروجیکټ د ستمبر میاشتې 2023 کال راهیسې په کورمه کې روان دی. تاریخ ورغځي مشال رادیو پیښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی د جن کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسونو وسنه رسې ناوی دپاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه
مشال اړتیا تاسو غوږې د خیبر باړې ته ستانشي به خلک وای دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلي سیمو کې د طبي نارینون انتظام اداره اف ډی ایم ای وای دوی به د خوړو نمونې واخلي او معیار به یې وګوري. تفصیل له سیمه نه د مشال اړوند خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جن صاحب باړې تاستان شوی کډوال وای چې دوی ته کوم میاشتنی راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وي. په دې حکلا د باړې سیمې یو تن شریف خان پردای مشال ریډیو ته وای
مصالحه دارو چې دا کم راشن مولا ملويږي دا چې تاسو په خپل او قصو ملته چې روشو دا نیم باندې معنا زیات بورارو بیا هغه چې کله بورات او بوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غویم نه کله تاریخ وی کله څنګه وی کله څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز کسمې دغه شی غور شاره نه.
او د باړي بلتن ګلسه د پردي د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ نه په بل ځکه چې شای وخلو چې کوم راشن ملو مولا ملو شیم پاکی چې کوین دا اول خدای سیویچه بورای وی نیم ولته وبوسو نیمه بورات وبوسو هغه بیا چې کنده پنیمو کې شګی وی د خوراک نیوی د مجبورې خورو
د باړې د کډوالو د راشن د معیار په حق له مشکل د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
د دې کو سامپل به واخلو او به ګورو دوباره به ګورو چې رقم مې کې مسله دا مو پیمنټ میجر واخلو موږ به چک کوو خپل کسانو ته وایم هغه کې هیڅ قسمه دغه سوال نه پیدا کیږي. د ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم دي نور څومره ادارې دي فوډ والې دي هغه په مکمل چک او تعاون وي او دې کې هغه ټول غذایی اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي. مخکې دا چې کایتونه راغلي وو بیا د دوی په خوښه باندې موږ دا وایو چې سامپل یې ولېږلي لیبارټری ته او هغه ته هغه بالکل هم چیرې دا د انساني صحت لپاره چې کوم دي دا بالکل ټیک ټاک
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږې درنو اوردونکو اوس تاسو پام د جمهوریت اونیز خبرونه په لور راګرځوم. د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری هغې سره تړلې ده. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې پر اوږدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان پښتون مشت سیمو سیاسي ګوندونه ولسته د هغوی حقوقو په ترلاسه کولو کې ندی بریالي شوي. لدی سره سره مو دا موضوع هم اسیړلی چې د 1980 لسیزې د جمهوریت بهالې تحریک په سیر غورزنګونه آیا اوس هم موضوع او مناسب دی او کڅنګه د خبرونه هر ونی پامیر ساحل جوړوي.
د پاکستان په خوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بهالې تحریک څومره موثر وو؟ پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه؟ په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولی شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیرې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1980 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاء الحق جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بهالې تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږدیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشالله د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وه، د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلې: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشال الله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه، دا ډېر پرم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګر وو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګر وو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومېده. د هغه مور وايي زوی یې د محمود خان سگزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بده لوړ کوم اجازه لوړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې خلک سره میدان کړ محمود خان یې ټوپک نیولې و، د راپورټ محمود خان ته ودرېدی، هغه ګولۍ په دې کې مشته. نور خلک ولما خلکو ته وویل مال ځغلي تاسو لاړ زما کارې راوکي، زما کارې راوکي.
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو لپاره دا چې موږ کوو. ولما ویلې کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کوي، دا ارمان له د ګورغاډي ور وړم. بس هغه یې ور وړي، موږ سو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونړې دې غار د خپلو.
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کیسه واورېده چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او مشرانو د جمهوریت بهالې د تحریک یا MRD د برخې په توګه هلې ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څېړو. لومړی دا چې کله د نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوې او ځینو نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څیر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانې توانی دلی چې خپل ټول حقونه واخلي. په لندن کې د بی بی سی خبریال سیړونکې او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمی وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې.
د پښتنو خو یو خوشبختی او پرمده محل بدبختی دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوې دي. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزه سوي دي، قرباني دوی ورکړي، د وطن د دوی خراب شوی دي، کلی او کورونه د دوی وران شوی دي، خو ګټه یې نور وړې ده. یعنی که موږ د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتګار، د هند د ازادۍ تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سوه چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلودی او د خدای خدمتګار غورځنګ پکښې روان و، خو ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې و چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمی د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټبلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلادیش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټبلیشمنټ یوه بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلادیش د جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تیر شوي وو، نو د دوی بیره دا وه چې دغه خامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خو دا دی چې د دوی مرکزي حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلي دي او پر دوی یې باور نه دی کړی. او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یوه لویه مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه، نو دوی باید کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سړی ستا د ګوند ملګری یا ستا د ګوند ملګری د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زموږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار، باکردار او زیرک وګڼي، اله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل دیر په شعور ولاری او اولس هیڅ کله د غلط سړی، د غل سړی، د دروغجن سړی، د بیکردار سړی مرګرتیا نه کوي. او دغه درې مخبر هم ده چې زمونږ په اولس کې چونکې رسنۍ پردې دي، ورځپاڼې پردې دي، ټی وی ګان پردې دي، نو هغې د اولس د بیلار کولو ډیر په تیزی سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زمونږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کم چې زمونږ مخالف قوتونه لري.
وطنپال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنا لري.
سیاست او جمهوری سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کم اولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلارني کوره لخپل پلانري هیواده یې ورک. که ګاندي سیاست نه وکړي نن به هندوستان نه و، که نینسن منډیلا سیاست نه وکړي نن به تورپوستي سیال نه و. مونږ سیاسي مبارزه او جمهوري مبارزه د قام دپاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه ګڼو. که دا نه وي زمونږ قام به ورک شي. او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ ده، د دې وجه دا ده چې زمونږ اولس لا په صحیح معنو کې جمهوري سیاست نه شروع کړي. زمونږ اولس لا پرشتینې معنا کې د ولسواکۍ لپاره د خپل ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی. که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي. مونږ د خپلې خاورې، د خپل وطن د دې بدې ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوري پارټي ګڼو.
اوریدونکو دا خو د پخوا کیسه وه. د خبرونه په دې برخه کې وزدا سیړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لسړول ننګون سره مخامخ دي. په دې لړکې کلنو 1933 زیږیز کال وسنی وخت راشو، نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د گوادر، کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لویې مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولی شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې یوه خوله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنکړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي کوي.
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه ته هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ رسولې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره کړه، څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې من تر څو پورې ښاري وي، نو زه به د غورې حقوق وي چې لکه د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به تس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده، دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دی. دا جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولی سوی کوشش کړی دی لږ تر لږه ږغ پورته کړي چې باید چې موږ ته دا راکړل شي، باید چې داسې وسي، باید چې داسې نه وسي. یعنې دا خپله یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پرمانه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالاتو سره د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالاتو سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د پاره یو ګټه لټوي. انده د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري. یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالاتو کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوسمهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي، په حالاتو یې پوه کړي، په خپلو حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښیي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولی شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغسې حالاتو کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار روشي او پر سمه لارې روان کړي. ان د مادي غوندي تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولی شي، ځکه د ډیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولی شي چې خپل ولس پوه کړي، هغو ته شعور ورکړي او په حقوقو یې بلد کړي، د دنیا په حالاتو یې بدل کړي او راتلونکي دپاره یو لار نقشه ورته ګوته کړي او پر هغه خوا یې روان.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اورېدل چې پر ډېرو مشکلو حالاتو سربیره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولس ته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د MRD په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو په اړه د خپرونو لړۍ هم پای ته ورسېده. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سر راشو په مخامخ.
جمهوریت.
جتنا اخترا دخل